آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درانو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه شنایم. نن د دوشنبه ورځ د سرطان د میاشتې شلمه د جولای له یولسمې سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادۍ راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې. په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټکي، بشپړ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه اورئ. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې په خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په سیمه کې د پاکستان پر سیاست کلکینی وکړې. امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي د موصل د نیولو لپاره عراق ته 1500 نور امریکایي سرتیری لیږي. او د جاپان لومړی وزیر شینزو آبی وایي چې د دغه هیواد د اساسي قانون د بدلون مسله په خلکو پورې اړه لري.
قدر من اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبريږي. افغان ولسمشر د وارسا د غونډې په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړي. د سولې عالي شورا د سعودي عربستان په جده کې د افغانستان د سولې په تړاو د اسلامي هیوادونو یو نړیوال کانفرنس جوړی. نړۍ او افغانستان په داسې حال کې نن د نفوسو یا وګړو د نړیوالې ورځې یادونه کوي چې افغانستان په کال کې 2.3% د وګړو رشد لري. د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما د تکساس ایالت د لاس په ښار کې د 15 پولیسو د وژل کېدو نه وروسته د تشدد له لارې هدف ته د رسیدلو تګلاره وغندله. او د جنوبي کوریا د عیسویانو تبلیغي اداره د هغو زرګونو تنو ماشومانو مرسته کوي چې شمالي کوریا یې پرېښودی. قدر من اوریدونکو رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر حسیب الکوزه د دې سات پوره خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وارسا د کانفرنس څخه کابل ته د رسېدو وروسته یو ځل بیا په سیمه کې د پاکستان پر سیاست کلکینی وکړې. بیا ویل څوک چې د افغانستان په امنیتي چارو کې لاسوهنه کوي او توریستي ډلې په خپل څنګ کې ساتي د افغان ملت له کرکې سره به مخ سي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وارسا د غونډې په اړه خبر اعلان ته معلومات ورکول، بیا ویل له دې مخکې نړیوالو له پاکستان سره د سولې او شو اړیکو په جوړولو کې د افغانستان پر نیت شک درلود، خو افغانستان ثابته کړه چې د سولې او شو اړیکو د جوړولو په برخه کې ښه نیت لري. هغه پاکستان ته په اشاره سره وویل له یوه هیواد پرته نړیواله ټولنه، اسلامي نړۍ او د سیمې هیوادونه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نظر یووالی لري. ښاغلی غنی د شنبه په ورځ د وارسا په کانفرنس کې هم د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان پر سیاست نیوکه کړې وه. ویلې وه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو په هڅو کې له پاکستانه پرته د سیمې ټول هیوادونه له کابل سره مرسته کوي. چې د ښاغلي غني دغو څرګندونو د پاکستان کلک غبرګون راوپاروه. خو نن افغان ولسمشر وویل هیله ده چې د ځینو ګاونډیو غوسه زموږ د ملي ویاړ سبب سي. نن د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې درې تنه غلچکی برید کوونکي د برید پر مهال د پولیسو له لورې وژل شوي دي. د روزګان امنیه قمندان مل پاسوال محمد وایس صمیمي امریکا راغته وویل چې وژل شویو غلچکی برید کوونکو غوښتل چې د پولیسو یو منصبدار په ترینکوټ ښار کې ترور کړي. نوموړي زیاته کړه چې د وژل شویو برید کوونکو څخه یې بې ژغه وسلې هم نیولې دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د غلچکیو بریدونو پیښې زیاتې شوي دي چې د تیرو درو اونیو په ترڅ کې یو د پوځ ډګروال او یو هم د سولې د ولایتي شورا مخکینی رئیس پکې وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې د موصل ښار ته څیرمه د یوې هوایي اډې نیول کېدل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د لس مرحلهیي پروسې لومړۍ مرحله وه. د دې هلو ځلو هدف دا دی چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکړل شي. ښاغلي کارټر په بغداد کې وویل چې د موصل د ښار د نیولو دپاره به امریکا 1500 نور سرتیری عراق ته ولیږي چې د سیمه ییزو ځواکونو سره د ښار په نیولو کې مرسته وکړي. د دفاع وزیر نن د دوشنبې په ورځ عراق ته ورسېدی چې د عراقي مشرانو په سیمه کې د امریکا د قمندان سره وګوري او د عراق د وضعیت په هکله خبرې ورسره وکړي. د قیاره هوایي اډه چې د بغداد په 6 کیلومتره کې موقعیت لري تر دې وروستیو پورې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې وه، خو اوس عراقي ځواکونو نیولې ده. ښاغلي کارټر وویل چې د قیاره هوایي اډه اډی د نیولو هدف دا و چې د موصل شار نږدې سیمه کې د هوایي عملیاتو او لوجستیک د پاره یو مرکز جوړ شي. سیمته په خپل څلورم سفر کې د امریکا د دفاع وزیر اشکارډر به د لومړي وزیر حیدر العبادی او دفاع وزیر خالد العبیدی سره وویني او د کوردستان د نیمه خود مختار سیمې د جمهور رئیس مسعود بارزانی سره به په ټلیفون خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې هغوی د ګوانتانامو د زندان څخه یو یمنی مشکوک ترهګر د ایټالیا حکومت ته سپارلی دی. د امریکا د بندنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې د فیض احمد یحیی په نامه د مشکوک ترهګر د ګوانتانامو زندان د چارواکو د منظوري وروسته د ایټالیا حکومت ته سپارل شوی دی. دغه وزارت ویلي دي چې د هغه د انتقال نه مخکې ټول اړخونه په پام کې نیولې و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې دغه بندیخانه د خپل حکومت د دویمې دورې د ختمېدو نه مخکې وتړي. اوس مهال په دې بندیخانه کې اته اویا بندیان پاتې دي. د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن به سبا د سه شنبې په ورځ د نیو همشر د ایالت د پارتسموث په ښار کې د خپل سیال سناتور برنی ساندرز سره یو ځای په یو غونډه کې راښکاره سي. د کلینټن د کمپاین مسولین وایي چې دواړه کاندیدان به د امریکا د جوړولو پر مسلې باندې پر خپل تعهد باندې یو ځل بیا تاکید وکړي او خپل پر اقتصادي اجنډا باندې به بحث وکړي چې غواړي یو داسې اقتصاد جوړ کړي چې ټولو ته ګټه ورسي. داسې اوازې خپرې سوي دي چې شاهي سناتور برنی ساندرز په دې غونډه کې د میرمن هیلری کلینټن څخه د ملاتړ اعلان وکړي. ساندرز تر اوسه پورې نه دي ویلي چې هغه به د میرمن کلینټن څخه ملاتړ وکړي، خو دواړو کاندیدانو د شنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې سره یو ځای کیږي. د بنگلاديش لومړی وزیر شیخ حسینی امر کړی دی چې د ښوونځیو پوهنتونونو څخه د غیر حاضرو محصلینو یو لیست جوړ او نشر کړي. هغې د امر وروسته له هغه نه وکړي چې په بنګلاديش کې یوه ستره تروریستي حمله وسوه. ویل کېږي چې برید هغو محصلینو کړی دی چې د دې هیواد په معتبرو ښوونځیو او پوهنتونونو کې روزل سوي وه. هغې د کورنیو څخه هم غوښتي دي چې د لادرکه سویو ځوانانو په هکله حکومت ته اطلاعات ورکړي او ژمنه یې کړې ده چې د دغو لادرکه سویو کسانو په پیدا کولو کې به مرسته وکړي. د تلویزیون او انټرنیټ له لارې د ځوانانو د افراطیت په هکله اندېښنې د دې باعث سوي چې حکومت هغه ټولنیز سایټونه وځپي چې افراطیت ترویجوي. حکومت په دې لړ کې امر کړی دی چې په بنګلاديش کې د هغه تلویزیوني چینل خپرونې بندې سي چې د ډاکټر زاکر نایک په نامه یو هندي اسلامي عالم لخوا خپریږي. په خپله ډاکټر زاکر نایک دا رد کړی چې د سولې په نامه د هغه تلویزیون افراطیت ترویجوي. ویلي دي چې هغه په بنګلاديش کې د بېګنا انسانانو وژل په کلکه غندي. د جاپان لومړی وزیر شینزو آبه نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د دې هیواد په مند خاباتو کې بریالیتوب د دې معنی نه لري چې دی به په دې وتوانیږي چې د دې هیواد په اساسي قانون کې یو لړ جنجالي تغیرات راولي. هغه نن د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د هغه هدف تحقق چې اساسي قانون تغیر وموندي. د لیبرال ډیموکرات ګوند د مشر په صفت زما مسؤلیت دی، خو دا کار اسانه نه دی ځکه په اساسي قانون کې تغیرات تل د مقرنه قوې دوه په درو ایسو رایو ته اړتیا لري، خو زه هیله لرم چې په دې برخه کې به باسونه ادامه پیدا کړي. په انتخاباتو کې حاکم ګوند د 221 څوکیو څخه بیا څوکۍ په خپل نفع وګټلې، سره له دې چې د جاپان اقتصاد کمزوري دی او عوام هم د آبی د جنجالي دریس سره مخالفت لري چې وایي غواړي د جاپان اساسي قانون ته تغیر ورکړي او پوځ زیات واک ورکړي. د جاپان انتخابات هر درې کال وروسته کیږي او یوازې د 222 څوکیو څخه 121 څوکۍ رقابت ته وړاندې کیږي. د ښاغلي آبی لیبرال ډیموکرات ګوند 45 څوکۍ وګټلې او متحدې د کومیټو ګوند 14 څوکۍ وګټلې. حاکم ګوند د مخاله د استازو په مجلس کې اکثریت لري، خو د سنا په مجلس کې بریا به حاکم ګوند ته په دواړو خونو کې دوه په درو ایسو کې رایو په لاس کې چې په اساسي قانون کې تغیر راوړلی سي. د اساسي قانون د تغیر پر مسلې به ټول پوښتنه یا ریفرندم هم کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رډونه واوریدل. په موقع د روانې خبرونې لومړی رپورټ ته د افغانستان ولسمشر د وارسا د غونډې په اړه خبري اعلان ته د معلومات ورکولو په مهال یو ځل بیا په سیمه کې د پاکستان په سیاست کلک نیوکه وکړه او ویل چې هیڅکله افغانستان د نورو هیوادونو د ستراتیژیک عمق په توګه نه دی کارول شوی او له دې وروسته به هم ونه کارول شي. خغلی غنی ویل څوک چې د افغانستان په امنیتي چارو کې لاس وهنه کوي او تروریستي ډلې په خپل څنګ کې ساتي، هغوی به د افغان ملت لکرکې سره مخ شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نیوکو ډک دریځ نه ستاینه کوي او په دې باور دي چې د ولسمشر غنی څرګندونې به پاکستان اړ کړي چې په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پر وینا یې د ورسا له غونډې څخه ډک لاس افغانستان ته راستون شوی، نن خبریالانو ته د دغې غونډې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر غنی چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، یو ځل بیا په سیمه کې د پاکستان پر سیاست کلکه نیوکه وکړه او ویې ویل څوک چې د افغانستان په امنیتي چارو کې لاسوهنه کوي او تروریستي ډلې په خپل څنګ کې ساتي، د افغان ملت له کرکې سره به مخ شي. ښاغلي غنی وویل له دې مخکې نړیوالو له پاکستان سره د سولې او ښو اړیکو په جوړولو کې د افغانستان پر نیت شک درلود، خو افغانستان ثابته کړه چې په دې برخه کې ښه نیت لري. د ښاغلي غنی پر وینا په اوس وخت کې افغانستان د نړیوالې ټولنې لوړ اعتماد له ځان سره لري او هغه کسان چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه ده کړې، د انزوا په لوري روان دي. ښاغلي غنی وویل انزوا د دې لامل شوی چې دوی باید د راتلونکي په اړه جدي فکر وکړي. بیا هم تکراروم چې افغانستان له پاکستان سره د دولتونو ترمنځ نیکې اړیکې غواړي، خو څو ټکي باید روښانه وي. افغانستان 15 کلن تاریخ لري، هیڅکله د نورو هیوادونو حاشیه یا ستراتیژیک ډیپ نه و او تر ابدالابده به نه وي. د افغانستان ملي حاکمیت ته باید هر ګاونډی درناوی وکړي. افغان ولسمشر د شنبې په ورځ د ورسا په غونډه کې هم د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان پر سیاست نیوکه کړې وه او ویلي و چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو په هڅو کې له پاکستان پرته د سیمې ټول هیوادونه له کابل سره مرسته کوي، چې د ښاغلي غنی دغو څرګندونو د پاکستان کلک غبرګون راوپاروه. خو نن افغان ولسمشر وویل هیله ده چې د ځینو ګاونډیانو غوسه زموږ د ملي ویاړ سبب شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نیوکو ډک دریز څخه پستاینې وایي. د ولسمشر غنی دا څرګندونې به پاکستان اړ کړي چې په خپله بهرنۍ پالیسي کې بدلون راولي. دا کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په نړیواله کچه د افغان حکومت لابي د دې لامل شوی چې په اوس وخت کې د پاکستان په پرتله افغانستان د نړیوالو ترمنځ له ښه دریز څخه برخمن شي. د دوی پر وینا که پاکستان په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې مثبت بدلون رانولي، د نړیوالو لخوا به له انزوا سره مخ شي. د سیاسي چارو کارپوهان اکبر جان پولاد او غفور جاوید امریکا غږ ته وویل
دوی په دې پوه شوي دي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه اوس د انزوا حالت ته دوی راویستي دي. دا به وروسته چې اقتصادي او سیاسي څومره تاثیرات په دوی باندې کوي هغه ناوړه عواقب به وروسته موږ بیا ګورو چې څه پکېږي. ولې اوس د دوی موقف به حد ضعیف دی، هغه انزوا حالت ته پیل دی.
په دې سره پاکستان مجبور دی چې خپل پالیسیو کې بدلون راولي، کني کله چې اقتصادي سیاسي او نظامي انزوا سره مخ شنو له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ کېدی شي.
دغه راز ولسمشر غنی په اروپا، امریکا، ترکیه او عربستان کې د نامنیو وروستیو پیښو ته په اشاره وویل چې تروریزم هیڅ مذهب او دین پورې اړه نه لري او زیاته کړه چې یو کوچنی اقلیت اسلامي نړۍ په خپل برمته کې نیولې ده.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بدبختانه
هغه ویل وروسته له هغې چې په مدینه منوره برید کیږي او په خواشینۍ سره هغه کس چې دا برید یې وکړ د پاکستان و، دا دې اړتیا ده چې د دغه خامار په سر فکر وشي چې په کوم ځای کې دی، افراطیت ولې رامنځته شوی، ولې سیمه ییزه همکاري نه رامنځته کیږي. نن د اسلام نړۍ یو دومره د نوک په برابر یو اقلیت برمته کړی دی. افغان ولسمشر یو ځل بیا پاکستان ته په خطاب وویل چې دغه هیواد په تیرو دوو کلونو کې د همکاریو ښې خبرې او ژمنې کړي، خو زیاته کړه د دې لپاره چې افغانان پر پاکستان بیا باور وکړي د دغه هیواد لخوا د عملي ګامونو پورته کولو ته په تمه دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د سولې عالی شورا د سعودي عربستان په جده کې د افغانستان د سولې په تړه او د اسلامي هیوادونو یو نړیوال کانفرنس جوړی. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم دا څرګندونې نن د ولسي جرګې هغې غونډې ته وکړې چې د سولې د نامعلوم برخلیک په اړه د ده او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلینو استجواب ته ځانګړې شوې وه. د چارو یو شمېر شنونکي د سولې په تړه او د افغان لورې وروستۍ نړیوالې هڅې ستایي او وایي چې د غربي هیوادونو ترڅنګ د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلول کولی شي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینې برابرې کړي. یوسف خان زادران په دې اړه له کابله دا رپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پخلاینې پروسې د بریالیتوب لپاره له هرو ممکنو لارو هڅه کوي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته وویل چې د خلکو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړوي. ښاغلی سلیم وایي چې د اسلامي نړۍ مشهور عالمان به په دې غونډه کې په افغانستان کې د جنګ د دوام په اړه خپل نظر څرګند کړي. دو میاشتې وروسته د سولې د عالي شورا او افغان عالمانو په ابتکار د نړۍ د عالمانو او اسلامي هیوادونو یو لوی کانفرنس د جدي په ښار کې جوړیږي چې د نړۍ سلګون عالمان به پکې ګډون وکړي. دا کانفرنس به انشاءالله د افغانستان جنگ تحریم کړي او په وړاندې به یې فتوا ورکړي. نوموړي دا خبرې په افغانستان کې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره د افغان لوري د هڅو د نمونې په توګه بیان کړي. ښاغلی سلیم وایي دا مهال په غټه کچه د وسلوالو طالبانو راخوا د حزب اسلامي سره هم د نږدې 15 ورځو راهیسې د سولې خبرې درېدلې چې دوی بیا پیلودو ته منتظر دي. هغه وایي چې د حزب اسلامي پلاوي سره په 15 مادو پریکړې ته رسیدلی، خو هغه لوري د نورو شرطونو په اضافه کولو سره د سولې بهیر څخه شاته تک کړی دی. د سولې عالي شورا داسې مهال په افغانستان کې د جنگ بندۍ په اړه د اسلامي نړۍ د مشهورو عالمانو او استازو په یو غږ پسې ګرځي چې له دې وړاندې د نړۍ ډیرو عالمانو وخت نا وخت په افغانستان کې د سولې پر پروسې ټینګار کړی دی. د سولې د بهیر ځینې څارونکي وایي چې د وارسا په غونډه کې د غربي هیوادونو له ملاتړ وروسته د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلول به په افغانستان کې سولې راوستلو ته ذهنیتونه ډېر کړي. له دې ډلې محمد یوسف همت ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغان چارواکو دریځ او لاسته راوړنې د سولې راوستلو په خاطر بې سابقې دي.
ټوله نړیواله اجماع په دې کاني شوه چې افغانستان په سیاست کې ظالمانه مداخله کیږي. په جده کې د کوم کانفرنس مسله چې د خاصان د اسلامي هیوادونو ډېر مثبت قدم دی که اسلامي هیوادونو اجماع په دې وشوه او زه باور لرم چې تل په سلو کې به کېږي. افغانستان دولتي مشرتابه کې دا کفایت او لیاقت موجود دی چې نړیوال توجه به د سولې لپاره خاصن د اسلامي هیوادونو راواړوي.
ښاغلی همت وایي چې د افغانستان سولې په تړاو د اروپایي او اسلامي هیوادونو اجماع کولی شي پر پاکستان فشارونه ډېر او هغه هیواد خپلو ژمنو عملي کېدو ته اړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه چې د ولسي جرګې دغې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې افغان لوري د پاکستان په اړه خپل صداقت نړۍ ته څرګند کړی او په دې اړه به لا ډېر کار وکړي. هغه وایي چې د اسلام آباد په وړاندې د کابل صداقت د ډېرو هیوادونو پاملرنه دې ته جلب کړي چې د افغانستان سره خپل ژمنې نوي کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نړۍ او افغانستان په داسې حال کې نن د نفوسو یا وګړو د نړیوالې ورځې یادونه کوي چې افغانستان په کال کې 2.03% د وګړو رشد لري. د افغانستان د نفوس د کلنۍ وده د اندېښنې وړ ده. رحیم ګل ساروان په افغانستان کې یو شمېر شمېرونو ته په پام د نفوس د ودې په اندېښنو رپورټ جوړ کړی په ګډه یې اورو.
افغانستان د ګاونډیو او ډیرو نورو هیوادونو په پرتله د وګړو د ودی کلنۍ لوړه کچه لري. افغانستان دمګړی هر کال 2.03% د نفوس رشد لري چې د اندېښنې وړ دی. د احصایې د مرکزی ادارې د شمیرونو لمخې سکل د افغانستان نفوس 9.15 میلیون تر رسیدلی دی چې 5.3% نارینه او 3.1% دغه نفوس ښځې تشکیلوي. د احصایې مرکزی اداره وایي که د نفوسو کلنۍ ودې ته وکتل شي نو ښایي په شلو راتلونکو کلونو کې د افغانستان نفوس 3.15 میلیونو ته لوړ شي او که همداسې دوام وکړي نو په راتلونکو 50 کلونو کې به د افغانستان د وګړو سرشمیرنه 8.15 میلیونه وي. د احصایې مرکزی اداره له دې وضعیت اندېښمنه ده.
د وګړو رشد په افغانستان کې 2.03% دي په کال کې او دا د وګړو رشد باید چې متناسب وي د اقتصادي رشد. کچیرې د وګړو رشد ډیر وي له د اقتصادي رشد څخه دغه یو اندېښنه دی ټولو اقتصاد د افغانستان اقتصاد ته.
د افغانستان د اوسنی نفوس 3.3% هغه ځوانان تشکیلوي چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ دي. د دې نفوس 5.15% کې له 15 کلونو ټیټ عمر جوړوي. 10.2% کې له 15 کلنۍ ټیټ ماشومان دي. 1.9% کې له 14 تر 16 کلونو دي. 0.9% کې بیا له 14 تر 16 کلونو دي. د نفوس د نړیوالې ورځې د سږني کال شوار په تنکیو نجونو د پانګونې دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په بشري سرچینو پانګونه د نفوس تر کنټرول غوره ګڼي.
I think I wouldn't look at population.
موږ باید د نفوس رشته ونه ګورو. موږ باید په وګړو پانګونې ته متوجه شو. کنجونه خوانځي او تلاړ شي کله وختي ودونو سره مبارزه وشي بیا د نفوس مسله نه راپورته کیږي. ځکه لوستین جونې او هغه خزه چې کار کوي هغوی زیات ماشومان نه روړي.
د تشمیرونه مخې شل په سولې کې واده شوی خزي هغه دي چې لشپاره سو کلونو په ټیټ عمر کې واده شوی دي ولس کلنۍ معمولا د انجنونو لپاره د واده کولو وخت خدل شوی دی. افغانستان که څه هم د نفوسو دروش له داسې وضعیت سره مخ دی خو بلور ته ویل کېږي چې په ابتدایا لیسا پوانتون او تر هغې وروسته په زده کړو کې او یا د لیک او لوست درجې نفوس 50 لوړ شوی دی. د احصایې مرکزي اداره وایي شمیرنې دقیقې دي او حکومت دې په پروګرامونو کې د دوی احصایې په پام کې وساتي. د افغانستان دقیقه سرشمیرنه لسیزې وړاندې شوې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما د تکساس د ایالت د دلاس په ښار کې د 500 پولیسو د وژل کېدو نه وروسته د تشدد له لارې هدف ته د رسیدلو تګلاره وغندله. د امریکا غا خبریال مایکل بومن وایي چې د اقلیتونو د ټولنو او پولیسو ترمنځ شخړې کومه نوې خبره نه ده، خو د پولیسو وژلو ټول ملت سخت حیران کړی دی او د عامو خلکو د خوندیتوب بحث په امریکا کې نور هم جنجالي کړی دی. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د ټکساس ایالت د ډالاس په سیمه کې د غم او اندېښنو سیوری خپور دی، خو په منیسوتا او لویزیانا کې غم او غوسه لا په خپل زور کې روانه ده، ځکه تیره اونۍ یو تور پوستی سړی د پولیسو له خوا نه په ډزو مړ شو. ولسمشر اوباما هغه وخت په اسپانیا کې و.
د پولیسو پر ضد هر ډول تشدد د سرزنش او محاکمې وړ جرم دی او په کار ده چې محاکمه شي.
ابتدایي تحقیقات څرګندوي چې د ډالاس د ځکونکي خای تر دې هم د پولیسو پر ضد د ستر بریټ پلان درلود، ځکه چې یو شمیر په دې نظر دی چې د اقلیتونو خلاف د پولیسو تشدد مداوم او مزمن دی. خو د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې خپل سری به هم تحمل نه کړي.
تشدد هیڅکله سم ځواب نه دی. د سترګې په مقابل کې د سترګې استل دواړه خواوې له سترګو محروموي. اوس د خواخوږۍ او غم شریکۍ وخت دی او د بحث او خبرو اترو وخت دی.
د تیرې اونۍ بوګلونکو پیښو د جمهوري ریاست لپاره په ټاکنیزو مبارزو کې هم انعکاس پیدا کړ.
دغه وحشتناک برید زموږ د پولیسو پر قوې، زموږ پر هیواد او کورنیو باندې برید دی. په کار د موږ د خپل امنیتي قوې تر شا په متحد ډول سره ودرېږو. په کار د موږ دا په یاد ولرو چې پولیس د ګډوډۍ او تمدن ترمنځ قوه ده.
موږ باید د پولیسو قوه بدنام نه کړو. په کار د سپین پوستي امریکایان تر دې لاخه خبرو ته غوږ ونیسي کله چې تور پوستي امریکایان خبره کوي. تاسې د دغه راز خنډونو سره هر ورځ مخامخ یئ.
راپورټ وایي مقصد دا دی چې د خلکو پام دې ته راوړل شي چې خبرو ته غوږ ونیسي. ولسمشر اوباما په دې برخه کې ډېر ښه وړاندیز لري.
زبه دومره وایم، هر څوک چې د پولیسو د ډزو او یا په جنایي سیستم کې د نژادي تعصب اندېښنه لري، په جدي او له احترام نه ډک आवाज باندې خبرې وکړي، نو هغوی به د ټولنې په تحرک او پرمختګ کې د یو واقعي بدلون پر واسطو کې مرسته وکړي او همدا زموږ نهایي مقصد دی.
فعلاً د ټکساس ایالت په ډالاس او ورأخوا نور سیمو کې د خلکو احساسات ډېر اوچت دي. یو شمیر خلک د دې شعار په ورکولو مظاهره کوي چې د تور پوستو ژوند اهمیت لري، او یو شمیر نور د پولیسو ملاتړ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د جنوبي کوریا د ایسایانو تبلیغي اداره د هغو زرګونو تنو ماشومانو مرسته کوي چې شمالي کوریا پرې خوده او اوس په چین کې د نېستمنۍ یا غریبۍ ژوند کوي. د امریکا غږ خبريال براین پیډن د شمالي کوریا د دغو زده کوونکو چې اوس په جنوبي کوریا کې د درهانه په نړیوال ښوونځي کې زده کړې ترسره کوي په هکله دا رپورټ جوړ کړی دی چې نصرانه یوسفزی تاسو وړاندې کوي.
ایسوی علم چین کیون د دورهانه د کلیسا په مرسته د شمالي کوریا د هغه زکونکو او د هغوی د میاندو سره مرسته کوي چې د شمالي کوریا تابعیت یې پریخه دي او په چین کې بغیر د کوم قانوني اسنادو ژوند کوي. چین د شمالي کوریا په سرحد باندې امنیتی انتظامات سخت کړی دي او د شمالي کوریا نه اوس ډیر لږ شمیر کسان چین ته راوړي. چون وای چې اوس هم انساني قاچاقبران په دې کې بریالي کیږي چې د ضرورتمندو ښځو نه ډېری پیسې واخلي او د چین کلیوالو سیمو ته د ودونو، د کور، د کارونو او یا داسې ډول نورو کارونو لپاره قاچاق کړي. هغه وایي
دلته په چین کې داسې خلک شته چې ښه زیره نیسي، او په شمالي کوریا کې داسې ډیر دي چې غواړي د ملک څخه ووځي.
د شمالي کوریا نه چین ته د راغلو ډیرو کسانو ماشومان پیدا شي. چین د ځینو خوشبختو کسانو سره مرسته کوي چې د خراب وضعیت نه وجګوري. په چین کې نه خو دوی قانوني حیثیت لري او نه اسناد. هان هی سیول چې یو 15 کلنه شمالي کوریایي ده او اوس په جنوبي کوریا کې ژوند کوي، وایي کله چې زه په چین کې وم هغه ډېر د خطر ډک ژوند و، خو اوس په کوریا کې زه آزاد ژوند کوم. په دوریهانا نړیوال ښوونځي کې د شمالي کوریا دغه ډول ډېر زده کوونکي دي چې د نورو زده کوونکو سره چې زیاتره پکې جنوبي کوریایي امریکایان دي زده کړې کوي. دا ډېره مشکله ده چې ویلی شي چې کوم زده کوونکي د کوم ځای نه راغلی دی. په دوی کې توپیر مشکل دی، خو د دوی بیلې دنیاګانې چې دوی ورسره تعلق لري دوی د یو بل نه بیلوي. شل کلنه یو اون کیونګ اوس هم هغه نیستی یادوي چې دی پکې ژوند کړی دی، او هم دغه وجوه چې هغوی خپل ملک پریښودو او د سختو حالاتو سره د مقابلې توانې پیدا کړو. هغه وایي په کوڅو کې واښه هم ختم شوی و، د خوړو به بل څه نه و، نو خلکو به واښه خوړه. یولس کلن کیم چون وو باندې خپل چینایي پلار سخت مظالم کړی دي، او د هغې په وجود کې اوس هم د هغه وهلو نښې پرتې دي. هغه وایي زما پلار به زه وهلم، هغه روحي ناروغي لرله. ایسوئی ملا چون وایي چې زیاتره هغه شمالي کوریایان چې خپل ملک پریښی او اوس د هغه کلیسا ورسره مرسته کوي اکثره د ډیرو سختو نه تیر شوي وي. د یوې اندازې سره سم لږ تر لږه دېرش زره شمالي کوریایان ماشومان چې په چین کې پیدا شوي دي د چین تابعیت نه لري او ښوونځي او صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وارسا له کانفرنس څخه کابل ته د راستنېدو وروسته یو ځل بیا په سیمه کې د پاکستان پر سیاست کلک نیوکه وکړه. هغې وویل څوک چې د افغانستان په امنیتي چارو کې لاسوهنه کوي او توریستي ډلې په خپل څنګ کې ساتي د افغان ملت له کرکې سره به مخ شي. نن د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې درې تنه غلچکی برید کوونکي د برید پر مهال د پولیسو له لوري وژل شوي دي. د روزګان امنیه قومندان مال پاسوال محمد وایي صمیمي امریکا ډاکټر وویل چې وژل شویو غلچکی برید کوونکو غوښتل چې د پولیسو یو صاحب منصب په ترین کوټ ښار کې ترور کړي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې د موسل ښار ته څیرمه دی وي هوایی اډې نیول کېدل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د لس مرحله ای پروسې لومړۍ لړۍ ده. د دې هلو ځلو هدف دا و چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکړل شي. ښاغلی کارټر په بغداد کې وویل چې د موسل د ښار د نیولو دپاره به امریکا 1500 سرتیری عراق ته ولیږي چې د سیمه ییزو ځواکونو سره د ښار په نیولو کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې هغوی د ګوانتانامو د زندان څخه یو یمنی مشکوک ترګر د ایټالیا حکومت ته سپارلی دی. د امریکا د دفاع وزارت دغه اعلامیه وایي چې د فیض احمد یحیی په نامه دا مشکوک ترګر د ګوانتانامو زندان د چارواکو د منظوري وروسته د ایټالیا حکومت ته سپارل شوی دی. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن به سبا د سېشنبې په ورځ د نیو همشایر د ایالت د پارټسموت په ښار کې د خپل سیال سناتور برنی ساندرز سره یو ځای په یوې غونډې کې راښکاره سي. د کلینټن د کمپاین مسؤلین وایي چې دواړه کاندیدان به د امریکا د جوړولو پر مسلې باندې پر خپل تعهد باندې ټینګار وکړي او خپل پر اقتصادي اجنډا باندې به بحث وکړي چې غواړي یو داسې اقتصاد جوړ کړي چې ټولو ته ګټه ورسي. د بنگلاديش لومړی وزیر شیخ حسینی امر کړی دی چې د ښوونځیو یو پانتونونو څخه د غیر حاضرو محصلینو یو لیست جوړ او نشر سي. هغې د امر وروسته لاغې وکړي چې په بنگلاديش کې یوه ستره تروریستي حمله اوس وویل کېږي چې برید هغو محصلینو کړی دی چې د دې هیواد په معتبرو ښوونځیو او پانتونونو کې روزل شوي وه. او د جاپان لومړی وزیر شینزو آبی نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د دې هیواد په عمومي انتخاباتو کې بریالیتوب د دې معنی نه لري چې دی به په دې وتوانیږي چې د دې هیواد په اساسي قانون کې یو لړ جنجالي تغییرات راولي.
ګرانو اوریدونکو، د احصایې مرکزی اداره وایي افغانستان د ګاونډیو او ډیرو نورو هیوادونو په پرتله د وګړو د ودې کلنۍ لوړه کچه لري. افغانستان دمګړی هر کال 2.03 سلنه د نفوذ رشد لري چې د اندېښنې وړ ده. ولی په افغانستان کې د نفوس ډیروالی د اندېښنې وړ دی. څه فکر کوئ، د نفوسو اوسنۍ وده له اقتصادي رشد سره متناسبه ده او که نه؟ د خبرو اترو گفتشنو د خپرونې د بحث موضوع همدا ده ګرانو اوریدونکو. نو تاسو ته به هم د خپرونې د اساسي جز په توګه بلنه درکړو چې په خپرونه کې برخه واخلئ. اوسنۍ خپرونه په همدې پای ته ورسېده.